دشپې نه بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی وایي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د څانګې مشر شفیق الله حافظي ویلي دي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي. حافظي وایي چې تورن کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته ورپېژندل شوي دي. د حال وش په نوم د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي چې د یو افغان وګړي په ګډون د ایران د یست په زندان کې درې کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدرو موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم د پنجشنبې په ورځ تطبیق شوی دی. حلوش وایي د افغانستان وګړی د فراه ولایت اوسیدونکی اسماعیل بارکزی نومېده چې په 19 کلنۍ کې په یست کې د قتل په تور نیول شوی و. لدی مخکې په ناروې کې ډیرا د ایران د بشري حقوقو یو بل بنسټ ویلی و چې د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د 1300 افغان وګړو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. ترکیه د سوریې د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتي دي چې په خپلو کې خبري وکړي. د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن په انقره کې لخپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره ګډې خبري غونډې ته وویل. وروسته یو پرمختګونو وښوده چې د سوریې حکومت باید لخپلو خلکو او وسلوالو مخالفینو سره موافقې ته ورسیږي. هغه همداراز غوښتنه وکړه چې په استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې د درې اړخیزو خبرو لړۍ بیا پیل شي. مسکو او تهران د سوریې په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او انقره بیا د سوریې د ملي پاوځ په نوم د هغې ډلې ملاتړ کوي چې بیلابیلې وسلوالې ډلې پکې راټولې شوې دي. د دې مخکې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې ایران پلوي وسلوالې ډلې له عراق څخه سوریې ته ننوتې دي او د کلابندو دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تېره شپه د سوریې شمال ته واستول شول. د سوریې د پاوځ سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې ډلو کې 8 شعبي د عراق کتایب حزب الله او د فاطمیون لخر شامل دی. د پداسیل کې د چې سنی وسلوالو د جمعې پورز د سوریې په حلب ښار کې پر پراخو سیمو ولکټینګ کړه. د ګرجستان ولسمشر د اپوزیسیون د څو مشرانو تر نیول کېدو وروسته ویلي دي چې هیواد د پاڅون په حال کې دی. سالومي زورا بشویلي چې په خپله هم د حکومت پر ضد د اعتراضونو ملاتړ کوي. دا څرګندونې له فرانس انټر رسنۍ سره په مرکه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو په پلازمینه تبلیسي کې د څلورمې پرله پسې شپې په مخه د خلکو مظاهرې تیت پرک کړې. دا اعتراضونه د حکومت د هغه پلان پر ضد پیل شوي دي چې غواړي تر 2028 کال پورې په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پلان وزنډوي. د راپورونو له مخې پولیسو تر اوسه لږ تر لږه 200 کسان نیولي دي، خو د تېره شپې د نیول شویو کسانو شمیر نه دی معلوم. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله د آسیایي جام سیالیو په لړۍ کې خپل دریمه مسابقه سبا د نیپال په وړاندې کوي. افغانستان تیره جمعه د دې مسابقو په لړۍ کې خپل لومړی لوبه بنگلاديش ته او پرونې د سریلانکا پر وړاندې خپل دوهمه لوبه وبایلله. افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، سریلانکا او نیپال سره یو ځای دی. په ای ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو، هند او جاپان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې برخه لري. د متحده عربي اماراتو په کوربتو په دې مسابقو کې 8 ټیمونه شامل دي او دا لوبلړۍ تیره جمعه پیل شوه چې په پایلو به د لیندۍ یا قوس پر 13 وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واوري چې په بدخشان ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کرلو په تور نیول شوي دي.
دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د کوکنارو پر کښت یې اقدام کړی او بل فیل د هماغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي.
په کورمه کې د شیا او سنی جنګیالیو ترمنځ پر اوربند موافقه شوې او په سوریه کې د افغانانو په ګډون د وسلوالو د جګړې په اړه یو شمیر کسانو اندېښنه ښودلې. په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر انځورګران وایي اوس یې هنري کارونه بازار نه لري.
کله شو کولای پر تابلو تصویر وکړو، خو کولای شو د طبیعت هر ډول مناظر وکړو، ولې له بده مرغه د پلور د ځای نشتون د ستونزو سره مخامخ کړي.
نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې بحث کې به د طالبانو له حکومت سره د سیمې د هیوادونو د اړیکو د تعامل څرنګوالی وڅېړو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت په تور 130 کسان نیول شوي او محکمې ته معرفي شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې دا بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوي، خو نوموړی ادعا کوي چې لمخ کې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه هم ویشل شوي وو. د موضوع جزئیات د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د ځل د بدخشان ولایت له بیلابیل ولسوالیو تر 130 زیات بزګران نیولی دي. په دا ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس زبیح الله امیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمیر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د ده په خبره په بیل فیله توګه نیولی دي.
مواد مخدر دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د نشهیي توکو یعنې کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعل یې د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي. دوی د همدې مرکزي ولسوالیو لکه ارګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوي دي.
خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریته او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت ته اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل.
وکسانی واز د یفتل د ومناهې له ګورګشان سیمې نیولې چې ټول بزګران دی او مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثر خلک او ځوانانو کار او دندې درلودي، خو ټول خلک بیکار او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دي او د دې توکو کښتې مخه کړي. دوی خو به طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته او هواي ورکړل شي، د کار زمينه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو د کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت زینو نورو طالب چارواکو د بختر خبری آژانس په ګډون زینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران دي یفتل، پاین، بهارک، درایم او جرم ولسوالۍ اوسیدونکو بللې دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي ساکالی په شل جری بزمکه کې کوکنار کرلی، خدای هم دلیل بعد اقتصادي وضعیت بولی.
این سال 20 زمینه کدام دیگه هم میکارم دیگه کار غریبی سه هیچ چیزی دیگه
سش کال می شل جری بزمکه کې کوکنار کرلی او نور به هم وکرم. کاروبار نسته، یو وخت ماشمان درم، نو څنګه وکړم؟ دا غوی خواړه څنګه پیدا کړم؟ تیر کال ټول را چپکل، خو یو څه تاریخ میتری ټول کړل. د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منغنو مو پیسې پوره کوي، لبل چا مې ځمکه اخیستې او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوانې داسې وخت د بدیل کښت د نشتون ادعا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هنګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د لندۍ په اتمه خپور کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2040 کال کې د تیر کال په پرتله 13% زیات شوی دی. د UNODC په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سږ کال 433 ټنه اپین تولید شوی دی. راپور کې راغلی پروس کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر و، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 240 امریکایي ډالر ته پورته شوی، چې له همدې عمله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 260 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي، خو طالبانو د یو ان او ډی سی د راپور موندنې رد کړي وي. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند د بدخشان ولایت ته انتقال سوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 95% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده په 2020 کال کې په یو فرمان کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر کرلو، قاچاق او خرڅلاو بندیز ولګاوه. د دغه فرمان په صادرېدو طالبانو په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت لمنځوړلو عملیات وکړل، چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل سول او یو شمېر هم ټپیان سول، چې د ارقامو په اړه بېلابېل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د سوریې جګړې ته یو ځل بیا د فاطمیون لخر چې له افغان شیعاګانو جوړ دی استول شوی دی. یو شمیر شیا دینی عالمان د سوریې په جګړه کې د افغانانو ګډون ته په ښه نظر نه ګوري او وایي افغانان باید په بهرنیو فرقهیي شخړو کې ښکیل نه وي. په دې اړه سفیولا ستانکزی دا راپور برابر کړی.
په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د مخالفو اورپکو له پرمختګ سره له افغانانو جوړه د فاطمیون په شمول د ایران ځینې ملاتړي ملیشه ډلې د سوریې د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره وردانګلي. د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس تر نظر لاندې د فاطمیون په ډله کې اکثر ایرانی میشتې افغان کډوال جنګیږي. تازه د سوریې د رژیم مخالفې ډلې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې دي او د سوریې دویم لوی ښار حلب ډېرې برخې نیولي. دې چارې سوریه د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو ته اړمنه کړې. رویټرز آژانس د سوریې دوو پوځي چارواکو تایید کړي چې دا تازه دمې جنګیالي د سوریې د دولتي عسکرو د ملاتړ لپاره په شمالي جبهو کې د جنګ اول خط ته استول شوي. د سوریې تازه نښتو ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د اکثرو افغان ملیشو استولو ګڼ عکس العملونه پارولي. یو افغان شیا دینی عالم آیت الله رحیمی سیغانی بامیانی د ایران په دې کار کلکې نیوکې کړي او افغان ځوانانی هڅولي چې د سوریې جګړې ته ورنشي.
سوریه نه د اسلام موضوع ده نه د کفر. شرعاً تاسو ته جایزه نه ده شاید ځان چمتو کړئ او سوریه ته د جهاد لپاره ولاړ شئ. آیا موږ چې نور مو د ځوانانو له اعتقاد، ایمان، سادګۍ او کډوالتوب استفاده کړې او فاطمیون او زینبیون ډلې یې جوړې کړې، هېر مو کړل چې 15,000 دا ځوانان مو په سوریه کې تر خاورو لاندې شول؟
فاطمیون ډلې ته نږدې سرچینو بیا تر 1990 کال د خپل وژل شوو جنګیالیو شمېر 2000 او د ټپیانو 8000 یاد کړی. یو وخت د داعش سره د جګړې په اوج کې د فاطمیون ډلې شمېر تر 30,000 کسانو اټکل کېده. فاطمیون ډله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده په 2014 کال کې یو وار بیا منسجمه شوه او د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې په ګټه په سوریه، یمن او ځینو نورو سیمو کې نیابتي جګړې مخته وړي. فاطمیون لخکر له شیا مقدساتو د دفاع او په سوریه کې د زینب د حرم د دفاع په شعار سره جوړه شوې. خو د راپورونو له مخې په ایران کې میشت ګڼ افغان کډوال د پیسو او یا د ایران د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره له دې ډلې سره یو ځای شوي دي.
د سوریه په جګړه کې د فاطمیون لخکر په لیکو کې د پیران کې د ډیرا افغان کډوالو د ګډون په اړه راپور مو اوریده. د خیبر پښتونخوا د کرمې ایجنسی چارواکي او سیمه ایز مشران وایي چې هلته د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اوربند ټینګ شوی او دواړو غاړو خپل سنگرونه امنیتي ځواکونو ته سپارلی دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د ازادي راډیو د مشال څانګې له ایډیټر داود خټک سره خبرې وکړې.
پس له نږدې دوه اونیو چې الته یو جنگ روانو او پاغي کې یعنی لدوارو غواړو کاغه سنیانو شیګانو په یعنی په لزګونو کسان پکې وژل شول چې خزی او ماشومان پکې شامل وو. پرون داسې شوی دی چې الته اوربند شوی دی او د دوارو غواړو کسان چې کم په خپل مورچو کې ناستو نو اغل اغزیا راکوس شوی دی، مورچه خالی کړی دی او الته اوس د پاکستان امنیتی ځواکونه ورغلی دي. تر دا دمو پورې تازه اطلاعات دا دي چې کومه نوې جګړه نه ده شوې، ډزې نه دي شوې، که څه هم تر اوسه پورې سرکونه چې دي هغه لا هم خلاصي ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډېر خلک به له خپلو کورونو مینوم بې ځایه شوي وي، هغو بېرته ستانه شوي یا په اوربند کې د دې اټکل شوی چې څه به کیږي؟
اوربن تر اوسه پورې خدا چې کوم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سمدستي چې کوم کار کړی دی هغه دارې چې ډزبندي وشي. اوس کله چې ډزبندي وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپلو کورونو ته راځي، خو تر اوسه پورې کوم خلک چې بې کوره شوي وو هغه تر اوسه پورې یا خپل کورونو ته نه وو راغلي، ځکه چې اوربند شوی نه و، ډز ډوز روان و په هغه ځای کې، اوس به هغې ستانه کیږي. او د دې نه پس به دا کینی پرون یوه جرګه هم شوې ده په کواټ کې، او هلته د پښتونخوا ګورنر هم ورغلی او د پښتونخوا اعلی وزیر هم هلته ورغلی، او په هغې جرګه کې هم دا خبرې شوې دي چې دلته څنګه وکړلی شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو ډزبندي اوشي. نو دا به ټولې لارې چارې چې دي دا به اوس په دې کې لټوي چې دا خلک څنګه واپس راشي.
خټک صاحب، د دې جګړې هغه اصلي طبیعت اقتصادي ګټو منافعو یا د ځمکو پر سر اصلي جګړه ده، او که طبیعت د سنی او شیعه جګړه ده؟
ګوره کورم کې دواړه غاړي چې دي، کاغه سنیان دي، کاغه شیعهګان دي، هغه دواړه پښتانه دي، دواړه قبایل دي. او په دې کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د ځمکو په سر باندې راوچتیږي، خو د دې ځمکو سره چې کله بیا مذهبي تاوتریخوالی هم میلاو شي، لکه شیعه او سنی، او په پاکستان کې د شیعه او سنی جګړه چې ده دا هغه د ضیاء الحق د دور نه روانه ده، خاص کر په کورم کې، نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا میلاو شي د دې ځمکو د جګړې سره، نو د اغې نه بیا یو لویه جګړه جوړه شي، ځکه چې د ځمکو جګړه همیشه یا د یو وړوکي قوم یا د یو وړې قبیلې تر منځ راشي، خو چې کله ورسره د مذهب خبره میلاو شي نو بیا هغه لویې قبیلې هم په دې کې د مذهب په تور باندې را شامل شي، او بیا خلک هغه کم تشدد هم چې کوي هغه د ځمکې په سر نه کوي، بلکې هغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي.
د ازادي راډیو د مشال څنګه اډیټر داوود خټکو چې په کورم کې د جګړو د پای ته رسیدو او اوربند په اړه جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته ورجوینيستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران په یزد ولایت کې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارنې په تور تړل شوی دي. د ایران دولتي خبری آژانس صدا او سیما د ښار د امنیتي پولیسو د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې مرکزونو کې ګمارل شوی بهرنیانو په ایران کې د کار وستوګنې قانوني اسناد نه درلودل. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د سختو محدودیتونو په دوام د دې هیواد د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی چې 19 سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلې دي. د صدا وسیما د خبری آژانس د راپور له مخې چې پرون یک شنبه د دسمبر اوله یې خپور کړی، د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلی چې دا مرکزونه له هغه وروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرانیان په کار ګمارل شوي وو. په ایران کې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد و نه لري غیر مجاز بهراني وګړي ویل کیږي. یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی په کار کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او د اسنادو د ارزونې لپاره د اخراج مرکزونو ته وړل کیږي. سمیع الله چې د ایران د آزاد اوسېدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل
په کار بوخت و چې ناببره پولیس راغلل او ټول یې ونیول، وروسته یې اسناد وکتل، هغوی چې اسناد لرل پریښول، خو هغه کسان یې له ځانه سره بوتلل چې اسناد یې نه درلودل. وضعیت خراب دی او هر ورځ محدودیتونه زیاتیږي.
محمد رفیع چې د ایران د تالون ولسوالۍ اوسېدونکی دی وایي
جامعه اخراج شدیم جای کار
شپاوه. ټول له کار ونیول او د اخراج مرکز ته بوتلل. زه او یو ملګری می د خوړو راوړلو لپاره وتلی وو. دلته وضعیت ډیر سخت دی، هر ورځ نیونې روانې دي. زموږ کارځای هم وتاړه، ځکه افغانان یې استخدام کړي وو. اوس بیکاره یم او افغانانو ته په ایران کې کار پیدا کول ډیر سخت سوي. د ضمانت په بدل کې هم کار نه ورکول کیږي.
پورسته یو میاشتو کې د ایران حکومت د افغان کډوالو لپاره د کار او ژوند شرایط ډیر سخت کړی دي، چې په پایله کې ګڼ شمېر کډوال نیول شوي او له ایران څخه ایستل شوي دي. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لرستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو. همدارنګه د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان، چې نږدې $40 کېږي، جریمه کېږي. افغان کډوال وایي چې د ایران پولیس اکثره غیر قانوني افغان کډوال سمدستي نیسي، کمپونو ته لیږي او وروسته یې له یاد هېواده باسي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې 1000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستول کیږي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ساده رادیو خبرونه اوري. د خځو د حقونو دفاع علي منیجه صدیقی د ادعا چې ګنې د طالبانو په زندان کې جنسي تیرای پرې شوی د یو شمیر فعالانو او معترضو خځو سخت خبرګونونه پرولې دي. نو موړې له عامو خصوصي ټلویزیون سره چې په بهر کې فعالیت کوي په مرکه کې ویلي چې د شپږو میاشتو بند په موده کې دوه ځله د طالبانو لخوا ډلې جنسي تیرای پرې شوی دی.
د طالبانو په زندان کې د شپږو میاشتو بند تیرولو وروسته د معترضې ښځې منیجې صدیقی ادعا چې په زندان کې پرې ډله ییز جنسي تیری شوی، د افغان ښځو سخت غبرګونونه راپارولې دي. له هغه وروسته چې معترضې منیجې صدیقی له عامو ټلویزیون سره چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په یوه مرکه کې ویلي چې یو ځل د ملي امنیت په 30 ریاست کې او بل ځل د ترخی پله په زندان کې پرې د طالبانو له لوري جنسي تیری شوی، معترضې ښځې او د ښځو د حقونو فعالین دا پیښه ټکان ورکوونکې بولي. دوی وایي چې دا وضعیت د هغو جدي ستونزو ښکارندوی کوي چې افغان ښځې ورسره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. د دې پیښې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ اعتراضونه شوي او د طالبانو د ځواب ویلو غوښتنه شوې ده. ازیتا نظیمی چې یوه خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله ده، ازادي راډیو ته وویل
این مورد تازه نیست که زنان افغانستان در زندانهای طالبان شکنجه
و دل عمره پیخنه ده چې د افغانستان قضیه د طالبان و زندانونو کې شکنجه کیږي او جنسی ازادیږي. په افغانستان کې ظلم او جنایت دوام لري. نړیواله ټولنه تل په دې اړه خاموشه پاتې شوې او د افغان ښځو غږ نه دی اوریدلې. زموږ غوښتنه له نړیوال ټولنې او د بشري حقوقو له سازمانونو دا ده چې د افغان ښځو ترڅنګ ودرېږي
و صدای ما را انعکاس بتن به جهان و بفهمانن که امچو مشکلات در افغانستان هست.
رقیه سعی چه یو بلا مترزه خزده او مخکی هم دی طالبانو په زندانونو که دی بد جلند او جنسی ازار په اړه خبری کرده وی دی منجی صدیقی دی دا پا تراو و ویل
اظهارات اخیر بانو منیجه صدیقی تکان دهنده و وحشتناک بود.
د منیجه صدیقی وروستی څرګندونې واقعا تکان ورکوونکې او ویروونکې دي. سره له دې چې نور کسان هم مخکې د طالبانو د جنایتونو په اړه خبرې کړې وي، خو د طالبانو د فشار، کورنۍ او ټولنې له امله ډېری خلک چوپ پاتې کیږي. دا کوم چې منیجه اخیستی د ظلم پر وړاندې یو ستر مبارزه ده.
خیلی ها که بانو منیجه صدیقی برداشتن واقعا شجاعانه و قابل ستایش و تقدیر است و این خودش نوع مبارزه با ظلم و ستم است.
دا په داسې حال کې ده چې منیجه صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څرګندونو وروسته ګواښونکي پیغامونه ورلېږل شوي
او هغه د فشار لاندې راوستل شوې ده، خو هغې دا په ډاګه نه کړه چې څوک یې ګواښي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د زندان د شکنجو له امله یې جدي فزیکي ستونزې پیدا کړې دي. همدارنګه د هغې مور ته رواني ستونزې پیدا شوې او د هغې د پلار یو لاس فلج او له کاره لوېدلی. منیژه له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي او عدالت تامین کړي. منیژه صدیقي د تیر کال د میزان په 14مه د ملا هیبت الله خونزاده د عکس شکولو او له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو او د طالبانو ضد جبهو سره د تړاو په تور شپږ میاشتې د طالبانو په بند کې وه. هغې د ښځو د بېلابېلو خوځښتونو په لاریونونو کې هم ګډون کړی و. ومو غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. له دې مخکې هم ځینو ښځو چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوې وې ورته ادعاوې کړې وې. نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو د کنټرول لاندې زندانونو کې د ښځو او نجونو د جنسي تیری او آزار په اړه راپورونه ورکړي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یو شمیر افغان انزورګران وایي چې د خپلو دندو له ترلاسه کولو وروسته اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون تر پلي کېدو وروسته مشتریان کم شوي دي. په دې قانون کې چې د روان کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت لخوا تصویب شو، د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول او نشرول منع شوي دي.
د ځان په حق لبه درته ووایم، بې روزګاره شپې او ورځې تیروم، خو په دې هیله یم چې خپلو هنري هیلو او موخو ته بلاسرسی مومم.
دا یو هنرمند او انزورګر دی چې په کابل کې ژوند کوي. وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون له تطبیق وروسته بیکاره شوی دی. هغه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې آثار یې چې ډېر یې د ژوندیو موجوداتو انځورونه دي، نور پیرودونکي نه لري.
د چارو نشتون پر انساني ژوند او اقتصاد ناوړه اغیز لري. همدې ته ویلی شو د تفاهم نشتون او د قیوداتو له وجهې اغیزې موجود شرایط پر هنري چارو منفي اغیزه لرلی شي. هنري چارو د رکود په حالت کې دي، ولې اصلي عوامل څه دي؟ که نه شو کولای پر تابلو تصویر وکاروو، خو کولای شو د طبیعت هر ډول مناظر وکاروو، ولې له بده مرغه د مشتری او د پلور د ځای نشتون د ستونزو سره مخامخ کړي یو. د ژوند ټولې چارې یو د بل سره تړاو لري، که د هنر برخه ده او یا تجارت او داسې نور.
بل انځورګر چې په کابل کې ژوند کوي او هغه هم نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د هغه ټولې زده کړې او هنري سابقه له منځه تللې او طالبانو یې د سترګو په وړاندې تابلوګانې شکولې دي.
د یوه هنرمند په توګه په ګالری کې په هنري کارونو بوخت وم. ما ولیدل چې زما د سترګو په وړاندې زما تابلوګانې وشکولې. دا د یوه هنرمند لپاره د مرګ په څیر ده. هنر بدل سو، هنري مشاغل له منځه لاړل، د انسانانو د څیرو انځورونه او نور تصویرونه منع سول، هنرمندان بیکاره سول. موږ له مرمرو څخه د کورونو د ښکلا لپاره وړې مجسمې جوړولې، ټولې یې ماتې کړې او موږ یې ووهلو، زموږ ګالري یې وتړله.
هغه دا هم وایي چې په افغانستان کې هنرمندانو ته هیڅ کار نشته او دا چې د خپل هنر زوال ګوري ډېر دردمنېږي او ار شوی چې د ژوند د دوام لپاره سخت فزیکی کارونه وکړي.
کارم راز استادم،
ما خپل دنده له لاسه ورکړه. موږ نقاشان د همدې لارې عاید ترلاسه کاوه. د خلکو ډیری غوښتنې د دوی د ملګرو کورنۍ یا خپل ځان د څیرو د انځورونو وې چې هغه هم منسول. موږ سختو فزیکي کارونو ته مخه کړه. اوس په افغانستان کې د هنرمندانو لپاره هیڅ کار نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان له واکمنې دوه وروسته د ډېریو نورو محدودیتونو تر څنګ په ډېرو هنرونو هم ستر محدودیتونه وضع کړل. له دغو محدودیتونو څخه یو هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د رسمولو او آن د هغوی د عکسونو خپرول یې هم منع کړل. د طالبانو حکومت د روان کال د اگست په میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ چې د دې قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د ژوندیو موجوداتو د عکس اخیستو او خپرولو باندې پکې محدودیت لګول شوی دی.
د شپې 9:03 شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.